رفيق دقبوك انا بن حق دار اما توانين دار بن وقتك تنوي دار بد بهدي نهي كوشش كنا
زنده باشين تشكر صحبتي بسیار مفيده تن شنونده عزيز بس ما در اینجا به پایان میرسد تا یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد با شما کامگار باشید
نر زیات مننه ارزوغی اسی دوستانو د یو سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کی یو رچ په کې ولسمشر اشرف غنی نن په سویډن کې د هیواد له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره ویني او ټاکل شوی چې په سویډن کې د افغان کډوالو او د غلطه د افغان پناهغښتونکو د ستونزو او سرنوشت په اړه په ستاکولم کې له مقاماتو سره خبرې وکړي نور مهم رپورټونه او موضوعات هم لرو خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته ولسمشر اشرف غنی له اروپایي هیوادونو څخه د خپل سفر په ترڅ کې نن په وروستي تمځای سویډن کې دی هغه روسي عسکر چې په افغانستان کې د طالبانو سره د ملاتړ په تور نیول شوی په امریکا کې تر محاکمې وروسته په عمر قید محکوم شو او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حملې او تروریزم ترمنځ د ارتباط امکان شته خو ښایي نور عوامل هم ولري د خبرونو تفصیل ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی نن د سویډن له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او د دې هیواد په شاهي پوهنتون کې وینا هم وکړي ښاغلی غنی به له سویډني چارواکو سره په پوځي اقتصادي او سیاسي اړیکو خبرې وکړي دا یو شمېر اروپایي هیوادونو ته د ښاغلي غنی د سفر وروستی مقصد دی داسې ګڼل کېږي چې اوسمهال 15,000 افغانان په سویډن کې میشت دي د سویډن حکومت د سوریه عراق او افغانستان د غیر قانوني کډوالو له امله تر فشار لاندې دی او د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دې بحران د زغملو توان نه لري ښاغلی غنی به نن د نورو مسئلو تر څنګ په سویډن کې له چارواکو سره د غیر قانوني افغان پناهغښتونکو په برخلیک هم بحث وکړي د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزر وایي چې ګڼ شمېر افغان پناهغښتونکي به افغانستان ته ستانه کړي توماس دی مایزر پرون پنجشنبه د جرمني د 16 ایالتونو له مسؤلانو سره تر لیدنې وروسته وویل چې د افغانستان له مسؤلو سیمو ورغلي خلک به مستعد کړي د جرمني د کورنیو چارو وزیر وویل چې برلین او کابل به د انسانانو د قاچاق او غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د معلوماتو د شریکولو په شمول په بیلابیلو برخو کې همکاري پراخه کړي هغه روسي وګړی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د ملاتړ په تور نیول شوی او په امریکا کې تر محاکمې وروسته په عمر قید محکوم شو اریک حمید الله د پخواني شوروي اتحاد د پوځ غړی چې په افغانستان کې پاتې و او په 2009 میلادي کال کې پر افغان ځواکونو او امریکایي عسکرو په حمله کې په لاس لرلو تورن شو اریک حمید الله 55 کلن او په افغانستان کې لومړی نیول شوی وسلوال دی چې له طالبانو سره د همکارۍ په جرم محاکمه کیږي او مجرم پیژندل شوی دی د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حملې او تروریزم ترمنځ د تړاو امکان شته خو ښایي نور عوامل هم ولري اوباما پرون له واشنګټنه په وینا کې خپل ولس ته ډاډ ورکړ چې د دې ډلیزې وژنې په اړه په بشپړه تحقیقات او څېړنه ترسره شي دی وی همدا شی به موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پیښه ولې شوې خو پوهیږو چې هغه دوه وګړو چې وژل شوي دي وسلې درلودې او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې وې موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار وکړ او نور څه پلانونه یې درلودل د امریکا پولیس وایي مشکوکو حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې پولیسو ویلي چې یو حمله کوونکی سید فاروق له ځینو مشکوکو تروریستانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلومو ارتباط ټینګ کړی و وسلوالو کسانو وړ مورز د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سن برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز پر عادي خلکو ډزې وکړې چې 14 کسان یې وژل او 20 نور یې ټپیان کړل د عراق صدر اعظم وایي دوی د بهرنیو سرتیرو غوښتنه نه ده کړې او د هیواد ته د بهرنیو ځواکونو لیږل به له دښمنۍ ډک عمل وبلل شي حیدر العبادی دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې امریکا اعلان وکړ له داعش سره د جګړې لپاره عراق او سوریې ته خپل سرتیري استوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل ورستۍ مرکه کې ویلي چې په سیستماتیک ډول د داعش د ځپلو لپاره عراق او سوریې ته د دې سرتیرو د استولو پریکړه کړې ده. خو د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف وان سټیف وارین وویل عراق ته د امریکایي سرتیرو د استولو موضوع یې دوه اونۍ مخکې د عراق له صدراعظم سره شریکه کړې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي چې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر په پرونۍ کتنه کې هیڅ نوې خبره وانه ورېده. لافروف او چاوش اوغلو پرون د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د غونډې په څنډه کې سره وکتل چې په بلګراد کې جوړه شوې وه. دا د نومبر په 4 د ترکیې په فضا کې د یوې روسۍ جټ الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته اول وار دی چې د مسکو او انقرې لوړ رتبه چارواکي خبرې کوي. تر دې پیښې مخکې د انقرې او مسکو اړیکې خرابې شوې دي. په بلګراد کې د سرګی لافروف او چاوش اغلو ترمنځ د پرونۍ غونډې جزئیات نه دي خپاره شوي. روسیا ټینګار کوي چې ترکیه باید د دوی د الوتکې د ویشتلو له امله معذرت وغواړي، خو ترکیه چارواکي وایي چې روسیې جټ الوتکه د ترکیې په هوایي حریم کې داخله شوې ده او ترکیه له خپل هوایي قلمرو څخه د دفاع لپاره له چا معذرت نه غواړي. او د ترکیې صدر اعظم وایي انقره او باکو به د ترانس اناتولیا تناب د ګاز د نل لیکې د پروسې د بشپړولو لپاره هڅې چټکې کړي. احمد داود اوغلو پرون په باکو کې ویل چې د تناب پروژه به د پلان پر اساس تر 2013 میلادي کال بشپړ شي. د ترکیې او آذربایجان ترمنځ د ګاز پر دې نل لیکه به $10 میلیارد مصرف راشي. دا پروژه به د جنوبي قفقاز د ګاز له نل لیکې سره وتړل شي چې د آذربایجان، ګرجستان او د ترکیې ختیځ ته به ګاز لیږدوي. دا نلیکه به چې 1850 کیلومتره پلان شوې د ترکیې په لویدیځ کې د اروپایي اتحادیې تر پولو ګاز ورسوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې اوري چې ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له سویډني چارواکو سره د دې هیواد په پایتخت کې وګوري او د نورو مهمو مسئلو ترڅنګ د افغان کډوالو او پناهغښتونکو پر مسئلو له دغه مقاماتو سره خبرې ترسره کړي. دا هم اوري چې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د قانون د حاکمیت د چارو مشر مچ چټود وایي چې د افغانستان دفاع وزارت په تیر یو کال کې د بشري حقونو د ملاتړ او د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره د پام وړ ګامونه اخیستي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت د عایشې د پخوانیو قراردادیانو دوسیې به څېړي او که اسناد قانوني وي پورونه به یې ادا کړي. د ښځو شبکه د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او یو ښځه د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کړي.
مشخصه ژمنه چې د حکومت رهبرانو د قضا په عالي شورا کې د ښځو د حضور په اړه کړې وه، یوه ښځه قضا کې د قضا د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کیږي.
د اجرایه ریاست د ویانا مرستیالو چې وایي حکومت ژمن دی چې په قضا کې به یوه ښځه ټاکل کیږي. د نور ریپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر 19 پروګرام خپرېږي.
یو خو دا ډېره مشکله ده چې دولت د ځوانانو ټولو غوښتنو ته ځواب وایي، ځکه لږه غوښتنې نه دي، ډېر دي او ډېر ځوانان دي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د ولسمشر د اروپا د شپږ ورځني سفر نن وروستۍ ورځ ده او په سټاکهولم کې د سویډن له چارواکو سره ګوري. تمه ده چې د دې هیواد له چارواکو سره د همکاري یو سند هم لاسلیک کړي او د افغان کډوالو پر ستونزو وغږیږي. تفصیل له احمد شیبر څخه اورو.
په تیر یو کال کې په زرګونو افغان مهاجر سویډن ته تللی دي او داسې تمه ده چې د افغان کډوالو مسله به ولسمشر اشرف غني له سویډني چارواکو سره شریکه کړي. د افغان سویډن د کمیټې د رسنیو د څانګې مشر کاتارینا هیلستروم ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غني به د سویډن له صدر اعظم او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري او تمه ده چې د دواړو هیوادو ترمنځ د همکاریو یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړي.
at han kommer å gjøre, det at han dels kommer å treffe...
Da var jeg litt til siste خبرهم. هغه دا ده چې ولسمشر غنی بل سر اعظم سټیفن لوین سره وګوري او په سویډن کې به د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې وکړي. ګڼ شمېر ماشومان او زلمی افغانان له سرپرستانو پرته سویډن ته راغلي دي چې د هغو د برخلیک په اړه به هم خبرې وشي. ولسمشر غنی به بیا د بهرنیو چارو له وزیر مارک ګوت والستروم سره وویني او بیا به له افغانستان سره د سویډن د مرستو تفاهم لیک لاسلیک کړي. اټکل کې چې ولسمشر غنی به د سویډن له ولی عهد شاهزادګۍ ویکتوریا سره هم وګوري او د سویډن په شاهي پانتون کې وینا وکړي. کاترینا هیلستروم وویل دا هغو معلوماتو له مخې چې له موږ سره دي ولسمشر غنی به له شاهزادګۍ ویکتوریا سره وویني او د سویډن شاهي ټکنالوژي پانتون ته به ورشي. دا لیدنه به د لنډ وخت لپاره وي ځکه چې ولسمشر غنی د سویډن د ځوانانو د چارو له وزیر او د کابینې له یو شمېر نورو غړیو سره ویني. د افغانستان ولسمشر د اروپا د شپږ ورځني سفر په ترڅ کې تر دې مخکې جرمني، ایټالیا او فرانسې ته تللی و او دا سفر به د جمعې په ورځ ناوخته پای ته ورسیږي.
د احمد شیبر په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به نن د اروپا څخه د خپلې کتنې په وروستي تمځای کې د سویډن له مقاماتو سره په سټاکهولم کې وګوري. د نورو مهمو موضوعاتو ترڅنګ به د ولسمشر غنی او د سویډني چارواکو ترمنځ د افغان کډوالو د مسئلې پر سر خبرې ترسره کیږي. ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د قانون د حاکمیت د چارو مشر ماج چتود وایي چې د افغانستان دفاع وزارت په تیر یو کال کې د بشري حقونو د ملاتړ او د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره د پام وړ پرمختګ کړی دی. جنرال مچتود په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان اف کمبل ځانګړی استازی هم دی. د افغانستان د کورنیو چارو دفاع وزارتونو سره د قانون د حاکمیت، بشري حقونو او اداري فساد د مخنیوي په اړه د ګډ کار څارنه کوي. جنرال چتود پرون ازادي راډیو ته ویل چې دواړو وزارتونو په تیر یو کال کې مثبت پرمختګ کړی خو د دفاع وزارت هڅې ډېرې د پام وړ دي. فرشته جلال زیب رپورټ لري.
په افغانستان کې د ناټو مشر د غوڅ ملاتړ ماموریت د جنرال وایي چې پر بشري حقونو د تیری د مخنیوي او له اداري فساد سره د مبارزې هڅې په دوو عمده برخو ویشل شوې دي. د دې هڅو لومړۍ برخه د افسرانو او قومندانانو روزل، پر بشري حقونو، نړیوالو قوانینو او د جګړې پر نړیوالو اصولنامو د هغوی پوهول او دوهمه برخه یې د سرغړونکو نیول او له هغوی سره قانوني حساب کول دي. جنرال میچوای زموږ د هڅو د دوه برخې ډېری مهمې دي او زه فکر کوم چې په تیر وکال کې د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه ښه پرمختګ کړی او د خپلو عسکرو او قومندانانو پر روزنه یې ښه تمرکز کړی دی. په افغانستان کې د ناټو مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د جنرال وویل چې په تیر وکال کې په دریو ځانګړو پروګرامونو کې ګڼ شمېر افغان عسکرو او قومندانانو ته د بشري حقونو نړیوال قوانین، د جګړې نړیوال اصول، د افغانستان قوانین او د اداري فساد پر ضد مبارزې څرنګوالی توضیح کړی دی. جنرال میچ وویل چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت په تیر وکال کې له عسکرو او ملکي خلکو او په جګړه کې له نیول شویو کسانو سره د بد چلند ګڼ شمېر پېښې څېړلې دي او د افغانستان د ملي اردو په محاکمو کې عاملینو ته سزا اورول شوې ده.
Something that I think should instill great confidence in the international
هغه چې باید نړیوالي ټولنې افغانانو او د ملي اردو عسکرو ته ډاډ ورکړي دا دی چې دلته یو سیستم موجود دی، فعال دی او منصفانه کار کوي او له هغو کسانو سره چې د افغانستان د قوانینو پر ضد فعالیت کوي مسؤلانه او قانوني چلند کوي. جنرال میچ د اندیشنې ته په اشاره چې د افغانستان د ملي اردو پر یو شمېر عسکرو دا انتقاد کوي چې شای ډیر سواد نه لري او شای نسی کولای چې د بشري حقوقو او جګړې د نړیوالو قوانینو په څیر پیچلي مفاهیم زده او عملی کړي. ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه ابتدایي اصول دي چې د افغانستان په څیر مذهبي او سنتي ټولنه کې په اسانۍ زده کېدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د عامه محافظت چارواکي وایي د سلما د بند امنیت لپاره جدي تدابیر نیولې دي. د دې بند کار چې له اوږدې مودې راهیسې د ناامنیو له کبله له ځنډ او خنډ سره مخامخ دی اوس په وروستیو پړاوونو کې دی. ځینې افغان چارواکي په ایران کې ځینې کړۍ ملامتوي چې هڅه کوي د دې بند کارونه له ستونزو سره مخامخ کړي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په ریپورټ کې اورو.
د سلما د بند امنیت په اړه تازه اندېښنې وروسته لاغه پیدا شوې چې د دې بند د محافظت د کنډک قومندان ولی محمد رشیدی وویل ځواکونه یې په دې وروستیو کې سلما بند ته نږدې یو بار وړونکی موټر ونیولی چې 50 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد انتقالول. د دې چارواکي په وینا په موټر کې د ایران د سپای پاسداران یونیفورمونه او څو مخابرې هم نیول شوي. ښاغلی رشیدی په یو خبري غونډه کې ویل داسې ښکاري چې په ایران کې ځینو کړیو هڅه کوله د دې چاودیدونکو موادو په وسیله د سلما بند ته چاودنه ورکړي. په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د عامه محافظت د معینت د دفتر رئیس جنرال عبدالرزاق سیغانی ازادي راډیو ته وویل چې د سلما د بند خوندیتوب لپاره دوی کلک امنیتي تدابیر نیولي او چاته به اجازه ورنکړي چې پر بند روان کار له خنډ او ځنډ سره مخ
کړي.
ښاغلی سیغانی وایي د سلما د بند امنیتي تدابیر دا مهال ډېر ډاډمن دي. موږ اوس هلته امنیتي ستونزې نه لرو. د محافظتي عامه د معینت د 350 سرتیرو یو کنډک دا مهال هلته د دې بند ساتنه کوي. ښاغلی سیغانی زیاته کړه چې دوه میاشتې کېږي د سلما بند دروازه ښکته شوې او دا مهال د 50 میلیونه متره مقعبو په شاوخوا کې اوبه هلته زیرمه شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د عامه محافظت د معینت د دفتر رئیس که څه هم دا تایید نه کړه چې ګوندی ایرانی کړۍ د دې بند په وړاندې ستونزې جوړوي خو په سیمه کې د استخباراتي کړیو لاسوهنې ته ګوته ونیوله.
در مجموع فعلا دښمن در تبانی با استخبارات منطقه کوشش میکنه.
ښاغلی سیغانی وایي په مجموع کې دښمن د سیمې د استخباراتو په مرسته هڅه کوي چې په افغانستان کې ځینې ورانکاري فعالیتونه وکړي. امکان لري چې دا هم د همدې یوه برخه وي خو زموږ ځواکونه د سلما د بند امنیت لپاره بیداره دي او هغوی ته سپارښتنه شوي. هلته ټول چارواکي په دې هڅه کې دي چې امنیت بشپړ ټینګ وي او هیڅ ډول ستونزې رامنځته نه شي. د سلما پر بند هندوستان په مالی مرسته له تیرو لسو کلونو راهیسې کار روان دی چې د ناکراریو له کبله یې وخت ناوخت چارې ټکنه شوي. په هرات کې ځینې افغان چارواکي او په ولسي جرګه کې د دې ولایت ځینې استازي ایران تورنوي چې غواړي ناکراریو ته په لمن وهلو د دې بند جوړېدو مخه ونیسي. دوی وایي ایران ویره لري که چیرې دا بند جوړ شي نو نشي کولی د هر رود له اوبو نه د پخوا په شان استفاده وکړي. ټاکل شوې ده چې په راتلونکي پسرلي کې به د دې بند پاسه د برق د تولید توربینونه نصب شي.
د اجمل ان په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سلما بند د امنیت لپاره لازم تدابیر په پام کې لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت د ایاشې د پخوانیو قراردادیانو دوسیې بسیړي او که اسناد قانوني وي پورونه به ادا کړي. د کورنیو چارو وزارت د تأمیناتو مرستیال وایي چې په دې برخه کې له مرستندویو نړیوالو مؤسسو سره خبرې روانې دي. خو د ولسي جرګې د شکایتونو کمیسیون د کورنیو چارو وزارت دې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د یادې موضوع په خاطر د یاد وزارت لوړ پوړي امنیتي چارواکي به د دې جرګې عمومي غونډې ته وروغواړي. تفصیل له رحمت الله افغان اورو.
په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت د 1991، 1992 او 1993 کلونو د عیشې د قراردادونو له درکه میلیونونه افغانۍ پوروړی دی خو د دې وزارت د تامیناتو مرستیال وایي چې پخواني ټول قراردادونه به په شپږو میاشتو کې وڅیړي. مرتضی رحیمي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هغه قراردادونه چې اسناد قانوني وي پورونه به یې ادا شي.
ما دوسیه های اسنادی که قرضدار است
مون به هڅه وکړو دا قرضدارانو د دوسیه اسناد چې د شیل درکې وزارت پوره وړي دی تر شپږو میاشتو پورې وڅېړو او دا مشخصه کړو چې قرض یې د ادا وړ دی او کنه. هغه چا چې پر احتیا قرارداد کړی اسناد یې قانوني وي پولیسو ته خدمت کړی وي د کورنیو چارو وزارت ژمن دی چې په هر ډول چې کې قرض یې ادا شي او څوک چې اسناد نه لري له قانون سره سمې کار نه دی کړی مونږ نشو کولای هغوی ته څه ورکړو.
ښاغلی رحیمي زیاته کړه هغه اسناد چې تر اوسه څېړل سوي د 1993 کال قرضدارو قراردادیانو ته 841 میلیونه افغانۍ پور ورکړل سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د کورنیو چارو وزارت یو شمېر پخوانیو قراردادیانو د ولسي جرګې د شکایتونو په کمیسیون کې شکایت وکړ چې د څو کلونو د قراردادونو پیسې نه دي ورکړې او دوی په دې برخه کې اسناد هم لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د شکایتونو کمیسیون د کورنیو چارو وزارت یاد ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. د دې کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزای وایي یا د موضوع نه میاشتې کېږي چې روانه ده که چیرې وزارت د دغې موضوع د خلاصون لپاره اراده درلوده نو باید په خپل وخت یې اقدام کړی وای.
زه دې خبرې ته بالکل د شک په سترګه ګورم ځکه دا تقریبا نه میاشتې کېږي چې دغه موضوع زموږ کمیسیون ته راغلې ده او درې واره د محترم وزارت داخلي او وزارت مالیه محترم این صاحب مستور صاحب موږ راغوستي دي په دغه باب تر هوسته دي هیڅ نه دي کړي. البته متعدد وعده هم موږ سره کړي دي چې موږ به د دې حقوق ته رسیدګي وکړو. ما تاسو باندې دا کار تر اوسه نه دي سوی. کدی دا کار کولای باید دا کار په دانه نش کې سوی وای. دا چې په نه نش کې نه دي سوی فکر نه کوم چې په دې ورځ کې دي وسی.
دا په داسې حال کې ده چې تل د ملي شورا غړیو د مدني ټولنو فعالانو او یو شمېر کورنیو او نړیوالو څېړونکو ادارو په افغانستان کې د قراردادونو په برخه کې په ناسم شفافیت انتقاد کړی او تل په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي. خو د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د 1599 کال د تدارکاتو او قراردادونو په برخه کې ځانګړي اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسو ولا یا په لاس ولا
وو باندې لرو. مونږ د حکومت خواهش لرو چې مونږ د اوبو باندې
بس لاسو فکر چې محکمې له خواسي.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
احمد تکل د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان پړې د مهمو مقالو ځینی برخه دراوروي.
یو شمیر لویدیز ورځپاڼو پرون په خپلو غاڼو کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافونو او نښتو په اړه مطالب خبره کړې دي. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼه لیکي کې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور پر احتیا په کوټه کې په یو غونډه کې ټپی شوی وي. نو دا به هغه جدي اختلافونه چې د طالبانو په لیکو کې په تیر د هغو په مشرتابه کې شته رابرسېره او د دې ډلې راتلونکي بل سوال سره مخامخ کړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپله پرونۍ غڼه کې لیکلي که څه هم د مولا اختر محمد منصور د ډلې د طالبانو ویاند دا نښتې ردوي او وایي چې مولا منصور بیخي ټپي شوی نه دی، خو ورځپاڼه زیاتوي چې دا خبره رښتیا وي نو دا به د افغانستان د سولې په بهیر کې هم بدلون راولي او له بلې خوا طالبان به چې هسې هم د داعش ډلې له ګواښ سره مخامخ دي له دننه یوه بله ضربه وویني. خو نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو د خلکو پر کورونو د هغې ځانګړې ډلې لخوا چې سی آی ای روزلې ده د شپې د عملیاتو په اړه مطالب خپره کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي د خوست د دفاع په نوم د ځواک وسلوال په روانه اونۍ کې په خوست کې د خلکو کورونو ته ننوتل چې په دوه عملیاتو کې ګڼ شمیر ملکی وګړي مړه او ټپیان شول. واشنگټن پوسټ لیکي داسې ښکاري چې د سی آی ای لخوا دا روزل شوی ځواک په افغانستان کې یو پټه جګړه پر مخ بیایي. ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکي افغان چارواکي هم دا تاییدوي چې د خوست د دفاع ځواک ملکی خلک وژني او له قانون څخه سرغړونې کوي. خو د واشنگټن پوسټ په وینا د دې ډلې په عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه مبالغه کیږي او دا تبلیغ طالبان کوي. ورځپاڼه د افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي دا ډله د خوست د امنیت په ټینګولو کې خورا مهمه ونډه لري. ورځپاڼه زیاتوي څو میاشتې وروسته له دې چې ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت ختم اعلان کړ، سی آی ای لا هم په افغانستان کې خپلې پټې جګړې ته دوام ورکوي. واشنگټن پوسټ لیکي د خلکو پر کورونو د شپې عملیات خلک په غوسه کړي او پخوانی ولسمشر حامد کرزي د خپل واکمنۍ پر مهال بندیز پرې لګولی و. خو د ورځپاڼې په وینا ظاهرا ښکاري چې د ملي وحدت حکومت چې د متحدو ایالاتو په منځګړتوب جوړ شوی د طالبانو پر ضد په جګړه کې د عملیات ګټور ګڼي او هغو ته یې بیا اجازه ورکړې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روانې میاشت په 9 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان پړه کېدونکې آسیا زړه کانفرنس لپاره یو شمېر هیوادونو ته بلنه ورکړې ده چې ډېرو پکې د ګډون پخلی کړی دی. د دې وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنجشنبه په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم افغانستان په دې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی، خو تر اوسه معلومه نه ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به اسلام آباد ته ورشي او کنه. په دې اړه تفصیل د پیښور د ازادي راډیو خبریال زبیح مومن پر رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي وایي د روانې میاشت په 9 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د استنبول پروسی آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره یو شمېر هیوادونو او ادارو ته بلنه ورکړې چې ځینو پکې د ګډون پخلی کړی دی. دا سرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضی خلیل الله د پنځمې پر ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډې کې د وینا پر مهال وکړې. نوموړي وویل چې تر دې دمه ورته په دغه کانفرنس کې د چین، تاجکستان، کرغزستان، ایران او افغانستان چارواکو د ګډون پخلی کړی دی. قاضی زیاته کړه د آسیا د کانفرنس پرانیستا باید افغان ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف وکړي، خو تر اوسه په کانفرنس کې د افغان ولسمشر ګډون نه دی تایید شوی. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي شریف په پاریس کې د اقلیم د بدلون د کانفرنس په سنډو کې له افغان ولسمشر سره د لیدنې پر مهال لغه غوښتي چې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه جوړېدونکي دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پران دغه کانفرنس د افغانستان او سیمې لپاره مهم وباله او ویویا د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ییز تعلقات ښه کول او رابطې زیاتول دي. د آسیا د کانفرنس مقصد د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ ترهګري، نشه یي توکي، غربت او بنسټپالنې په شان د شریکو خطرو د مخنیوي په لړ کې د همغږۍ زیاتول دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د رواني میاشت په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د استانبول پر سیاسي ادر کانفرنس غونډه جوړه شي او تمه ده چې د 9 هیوادونو استازي په کې ګډون وکړي. دا په افغانستان کې د امنیت او سیاسي هیوادونو ترمنځ د همکاریو د ډېرېدو په تړاو 5 کانفرنس دی. قاضي خلیل الله ویل پاکستان ته د افغان ولسمشر د ورتلو انتظار دی که چیرې نوموړی اسلام آباد ته راشي نو په یو لړ موضوعاتو به خبرې وشي. ښاغلي خلیل د داعش وسلوالې ډلې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا یو ترهګر تنظیم دی او که چیرې د دې هیواد په کومه برخه کې د دې ډلې موجودیت ثابت شي نو پر خلاف به سخت ګامونه پورته شي. خلیل الله همداراز ویل چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي او ځپلو لپاره نړیوال ټولنې سره مرسته جاري ساتلې ده او د همدې مقصد لپاره د ضربې ازب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې ښې نتیجې راوځي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ښځو شبکه د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او یوه ښځه د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کړي. د دې شبکې غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې داسې اطلاع یې ترلاسه کړې ده چې د حکومت مشران د خپلې پخوانۍ ژمنې پر خلاف یاد پوست ته یو نارینه معرفي کوي، خو اجرایي ریاست وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران په دې برخه کې په خپله وعده ولاړ دي. تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
که څه هم ولسمشر محمد اشرف غنی تل ټینګار کړی چې یوه ښځه به د افغانستان د سترې محکمې په عالي شورا کې د غړي په توګه معرفي کړي، خو د افغانستان د ښځو شبکه اندېښنه لري چې ممکن د ملي وحدت حکومت مشران په خپلو ژمنو عمل ونه کړي. د دې شبکې غړیو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې ولسمشر غنی په پام کې لري چې یاد پوست ته یو نارینه کس معرفي کړي. د دې شبکې رئیس حسین ساپی وویل که چیرې دا ډول یو کار وشي د ښځو هغه باور او اعتماد چې د ملي وحدت حکومت په مشرانو یې په دې اړه درلود چې ښځو ته به په لوړه کچه په حکومت کې ونډه ورکړي له منځه ولاړ سي. داوی د سترې محکمې په عالي شورا کې د یوې ښځې غړیتوب یو با اهمیته او دقیق کار دی چې باید وشي. ژمنو ته په پام سره یادې شورا ته باید یوه ښځینه قاضي معرفي سي. په ټولو برخو کې د ښځو اساسي حقونو پرمختګ او په ځانګړې توګه عدالت ته د لاسرسي په برخه کې باید جدي پام وسي. د ښځو د شبکې غړي ټینګار کوي چې حکومتي چارواکي باید ښځې په تصمیم نیولو کې شریکې کړي او هغه ښځې چې له تاوتریخوالي سره مخ دي هم باید ورته جدي پام وکړي سو عدالت ټینګ سي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلو پخوانیو ژمنو سره سم انیسه رسولي د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړې وه، خو میرمن رسولي له ولسي جرګې څخه په رایو اخیستلو بریالۍ نه سوه. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي ریاست دا ردوي چې ګواکې د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته د ښځې پر ځای نارینه معرفي کیږي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ژمنه پر ځای ده.
د ملي والی حکومت رهبران خپلو ژمنو ته چې په حکومت کې د ښځو د حضور په اړه کړې وې ژمن دي. مشخصه ژمنه چې د حکومت رهبرانو د قضا په عالي شورا کې د ښځو د حضور په اړه کړې وه هغه ته هم د حکومت رهبران ژمن دي. یوه ښځه قضا کې د قضا د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کیږي.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو تر اوسه په تېر یو کال کې څلور ښځې د لوړو زده کړو، د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې، د ښځو چارو او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو کې د وزیرانو په توګه ټاکلې دي. که څه هم د افغان ښځو شبکه د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي، خو ټینګار کوي چې په حکومتي پوستونو کې د ښځو ونډه زیاته سي.
په نړۍ کې څه تیریږي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multinational اروپا تر امریکا
برف نہیں مل رہی گھروں میں
لا آسیا تر آسٹریلیا آزادی رڈیو واورئی او جان خبر کرئی.
د خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خبريږي. اوس هم د مهمو خبرونو لنډی سپا موکړی. ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی نن د سویډن له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره خبري وکړي او د دې هیواد په شاهي پوهنتون کې وینا وکړي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس دی مازیر وایي چې ګڼ شمېر افغان پناه غوښتونکي به افغانستان ته ستانه کړي. هغه روسي وګړی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د ملاتړ په تور نیول شوی و په امریکا کې تر محاکمې وروسته په عمر قید محکوم شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حملې او تروریزم ترمنځ د تړاو امکان شته خو ښایي نور عوامل هم ولري. د عراق صدر اعظم وایي دوی د بهرنیو سرتیرو غوښتنه نه ده کړې او د دې هیواد او د هیواد ته د بهرنیو ځواکونو لیږل به له دښمنۍ ډک عمل وبلل شي. د ترکیې صدر اعظم وایي انقره او باکو به د ټرانس اناتولیا تناب د ګاز د نل لیکې د پروژې د بشپړولو لپاره خپلې هڅې پراخې او چټکې کړي. وړاندې په خبرونه کې د ځوان فکر ونیس پروګرام هم خبرېږي. خو اوس یو نړیواله موضوع ده. امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حملې او تروریزم ترمنځ د ارتباط امکان شته خو ښایي نور عوامل هم ولري. اوباما له واشنگټن په وینا کې خپل ولس ته ډاډ ورکړ چې د دې ډلې ځې وژنې په اړه به بشپړ تحقیقات ترسره کیږي. جزئیات د فرشتي جلال صاحب رپورټ کې اورو.
د امریکا پولیس وایي چې د کالیفورنیا په جنوب کې مشکوک حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې. پولیسو ویلي چې یو مشکوک حمله کوونکی چې سید فاروق نومیږي له ځینې مشکوکو تروریستانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلوم وو ارتباط درلود. خو ولسمشر اوباما وویل چې د پیښې دقیق جزئیات لا نه دي څرګند.
We do not yet know why
موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناک پېښه ولې شوې ده. خو موږ پوهیږو چې هغه دوه وګړي چې وژل شوي وسلې ورسره وي او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی. موږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه درلودل او څه نیت یې درلود. وسله والو کسانو ورمه ورځ د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سن برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې پر عادي خلکو ډزې وکړې چې څوارلس تنه پکې ووژل او یو ویشت تنه زخمیان شول. پولیسو دوه مشکوک حمله کوونکي سید فاروق او د هغه میرمن تفشین ملک پیژندلي او وایي چې دواړو له پاکستان او سعودي عربستان سره ارتباط درلود. په واشنگټن کې د سعودي سفارت ویلي چې فاروق په 2014 میلادي کال کې نه ورځې په سعودي عربستان کې تیرې کړې دي. د سن برنادینو سیمې د پولیسو مشر ویلي چې حمله کوونکي د پیښې ځای ته له داسې تیاری سره ورغلي وو لکه د یو ماموریت د ترسره کولو لپاره چې وتلي وي. نو له دې څرګندېږي چې دوی دا حمله مخکې له مخکې پلان کړی و. ولسمشر باراک اوباما پرون له واشنگټن په وینا کې وویل چې داسې پیښې باید یوازې پولیسو ته پاتې نه شي بلکې هر وګړی باید په مخنیوي کې خپل رول ادا کړي.
What I can assure the American people is we're going to get to the bottom of this.
زه د امریکا خلکو ته ډاډ ورکولای سم چې موږ به د دې ستونزې تل ته ځان ورسوو او د پیژې د څرنګوالي په اړه تر پریکړې مخکې به ټول جزئیات راغونډ کړو. موږ د ډلې ایزو وژنو داسې پیښې په مقرر ډول ګورو او یو شمېر امریکایان شاید ځینې وخت داسې فکر کوي چې موږ یې د مخنیوي لپاره څه نشو کولای. خو موږ ډېر خوشبخت یو چې د قوانینو او د قانون د حاکمیت د ځواکونو پوځ او استخباراتو یوه فوق العاده مجموعه لرو چې هره ورځ موږ د امنیت لپاره کار کوي. په لاس انجلس کې د امریکا او اسلامي اړیکو د اتحادیې مشر پر نو ویل چې سید فاروق او تفشین ملک دوه کاله مخکې واده کړی وو، شو ژوند یې کاوه او یو شپږ میاشتنۍ لوری هم درلوده. د دې مرکز مشر وویل چې د حملې عامل نه دی څرګند، شاید دواړو عصبي ناروغي یا رواني بې‌ثباتي درلوده او یا به د افراطي افکارو پلویانو.
د لوی چکتن طالب په نامه ښه راغلاست دوستانو. د ځوان فکر خپرونه ده. دا خپرونه داسې بیا بلخ ولایت ځانګړې شوې ده. خپرونه کې مو کوربه زه مجیب الرحمن حبیب زی ستاسو چوپړ کې قرار لرم. قدرمن مېلمانه هر یو راسره بریالی جلال زی، همدارنګه جعفر فیصل او ورسره شمس الدین الهام راسره په خپرونه کې دي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. پیل به له ښاغلي جلالزي وکړو، خو له هغه مخکې باید ووایم چې خپرونه په دوو برخو راڅرخي. لومړی ده چې تر دمه دولت څومره تمایندلی ځوانانو ته سیاسي مشارکت کې زمینه مساعده کړي، او که دا زمینه بیا ځوانانو ته مساعده شي نو په راتلونکي کې به ځوانان دا وړتیا ولري چې سیاسي اموراتو برخه کې او یا هم په نورو برخو کې به دولت کې په ښه وجه خپلې دندې ترسره کړي. پیل به له ښاغلي جلالزي سره په خوب وکړو چې تر دمه دولت څومره تمایندلی چې په رښتینی ډول د ځوانانو غوښتنو ته ځواب ووایي او همدارنګه د کار فرصتونو ترڅنګ ورته د سیاسي مشارکت زمینه مساعده کړي.
یو خو دا ډېره مشکله ده چې دولت د ځوانانو ټولو غوښتنو ته ځواب ووایي، ځکه لږه غوښتنې نه دي، ډېر دي او ډېر ځوانان دي په افغانستان کې. دغه نفوس ډېری برخه ځوانان دي، نو د دې هغه غوښتنو ته په رښتینې معنا یا ټولو غوښتنو پوره کول ستونزمن ده. دا یو خبره باید ومنو. له بل اړخه په تیرو څوارلسو کلونو کې کابو څوارلس کلونو کې ځوانان هم په حکومت کې را داخل شوي دي، هم په سیاسي احزابو کې هم را داخل شوي دي، تصمیم گیری هغه مرکزی کمیټو کې هم دی راغلي دي. نو که پام ورته وکړو داسې هیڅ حزب نشته چې هغه د ځوانانو او د فرهنګي چارو یو برخه ونه لري. نو پخوا دا شیان ډیر کم وو، یا به نه وو یا به ډیر کم وو. انداز دې معنا ورکوي چې ځوانان ته پام شوی دی په دې څو وروستیو څو کلونو کې. له بل خوا که دولت هغه کوي، نو په دولت کې هم ځینې سیاسي پوسټونه دي چې هغه ځوانان ته ورکول شوی دی. مثلا ځینې والیان دي، هغه لا ډېر ځوانان دي چې په هغه کې دي، یا والیانو معاونان دي چې ډېر ځوانان دي، هغوی په دندو ګمارل شوي دي. په اوسنۍ کابینه کې هم څو تنه ځوانان دي. ځوانان دا نه چې
تاسو وویل چې ځوانانو ته زمینه مساعده شوې چې کار ترسره کړي په دولت کې او حتی په هغه لوړو موقفونو کې، خو فکر نه کوي چې دا موقفونه هم دوی ته ورکړل شوي دي دا په سمبولیک ډول دي، انګېرنه همداسې ده په ټولنه کې په عام ډول
نه سمبولیک نه. نو دلته خو ټول شیان کا هغه خو عام خلک په دې غو کې چې ان تر ولسمشره پوری سمبولیک دي، کې په لوی لدی زاوی نه راخلي. خو بیا هم دوی په خپل چارو کې دومره واک لري دا غ لري. مهم دا دی چې دوی را داخل کړه، هغه بیا ورو ورو سره سمیږي چې دوی څومره واک لري یا څومره نه لري. یعنی اوس هم ډېرې چارې دوی په خپله کوي. ممکن په ځینې ډېر غټو تصمیمونو کې له مرکز ورسره هغه مخالفت وسي، یا ځینې نور مشکلات چې موږ اوس لرو، ځینې مجبوریتونه دي، له دغو مجبوریتونو له په اساس به نه کېږي. دوی به ممکن ډېر هغه عام تام صلاحیت ونه لري. خو مهمه دا ده چې دوی په سیاست کې او په دولت کې دخیل وي. په دې کې اوسنی حکومت کې خو بیخي ډېره ونډه ځوانانو ته ورکړل شوې ده، فوکس په ځوانانو ده. نو دا یو ډېره غټه لاسته راوړنه ده په څوارلس کلو کې.
ډېره زیاته مننه راپو وګرځو ښاغلي فیصل ته. که تاسو وایئ چې په محلي دولت کې دلته ځوانانو ته څومره زمینه مساعده شوې ده، او تر څه حده د ځوانانو غوښتنې ځواب شوې دي، او په کومو کومو برخو کې ډېری دا زمینه ورته مساعده ده؟ ځکه ښاغلي جلالزي چې خبرې درلودې، ما برداشت ده چې نوی دولت په مرکز کې دا زمینه ورته مساعده کړي، خو تر دمه ته په ولایتونو کې پخوانی والیان هم په خپلو دندو دي او حتی د بیداری رئیس هم نه دی تبدیل.
له بده مرغه په ولایتونو یا په محلي حکومتونو کې ځوانان ته هیڅ ونډه نه دی ورکړل شوی. همدا چې یو ځوان نشي کولای خپل د تجربو پر اساس او خپل د لاسته راوړنو پر اساس چې ځای ته یو موقف چې غواړي دی ورسیږي، هلته چې نشي دغه رسېدل همدا ځای ته یو یعنی پدس حساب چ امکانات ورته غړیا هم پیسې یا هم واسطه ده شان وړي نو پدې معنی د پدې معنی چې د ځوان ځوان ته هیڅ کار نه ده شوی په زنګر د ولایتونو کې په محلي حکومتونو کې لبد مرقم مونږه شاهدان استو چې په ولسوالیو کې ځنی ولسوالیګان ځنی ولسوالی صاحبان د تروس پورې په واکې دي دوی ته بل شوی نه دي والی صاحبان همداسې مونږ د ملي یووالي حکومت نه یو کال تیر شوی دی همداسې او ځوان په برخه کې هر ځوان نه چنن پښتنه کې چې ستونزه ده څه شی ده لبد مرغه چې دی هر ادارې ته چې زی یا خپل هغه سند چې وړي چې د کارموندنې لپاره هیڅوک ورته پام نه کوي
دغه لاملونه چې تاسو ورته اشاره درلوده څومره په سبب شوي چې نسبت هیواد ته د ځوانانو مینه کمه کړې او دوی تېښته
لبد مرغه همدا لاملونه دي چې ځوان نشي کولی کوم غوښتنې چې دی لري هغه غوښتنو ته ورسېږي نو د لامله دوی نو پرته له دولت نه یو ځوان له چانه دا غوښتنه ولري نو چې کله دولت یې غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي نو دوی ناهیلي کېږي او وطن پرېږدي خپل هیواد پرېږدي نو ځي نورو هیوادونو ته ځي نو دی یوازینی لامل دی
ښاغلی شمس ښاغلی جعفر په ښو مواردو خبرې درلودې او خبره یې دا وه چې باید په کله چې حکومت ته مراجعه کېږي د ځوانانو څخه تر ډیره حده د دوی هغه په کاري سابقې پوښتنه هم کېږي پر دې اساس او یا هم د روابطو پر اساس زمینه مساعدېږي په بلخ کې دغه مسله څومره محسوس شوې او خاصه تاسو تر څه حده له دې ستونزو سره مواجه
لکه څنګه چې تاسو خپل دې موضوع ته اشاره وکړله په بلخ ولایت یا په دغه ولایت کې هم دغه ستونزې ډېرې زیاتې لیدل کېږي چې ځوانانو ته مثال وظیفې نه پیدا کېږي نه دندې ورته نه پیدا کېږي کار اهلي کار ته نه سپارل کېږي نو همدغه ستونزې دي چې ډېری داسې ځوانان زه په خپلو وینم چې دوی له تعلیم څخه سر ټکوي چې تعلیم څه ګټه موږ ته راورسوله چې یعنی موږ خپل موقف ته ځان نشو رسولی ډېری اداراتو کې موږ داسې وینو چې داسې ځوانانو ته کار ورکول شوی چې هغه اهلي کار نه دي یعنی مسلکي خلک نه دي نو همدغه ستونزې دي چې ځوانان له درس نه راګرځوي او له هېواد څخه وځي
انګیرنه مو سره ویل کې چې په محلي حکومتونو کې محدود سیاستوال د دې په هڅه کې دغه ټول وخت په خپل لاس کې ولري او د خپل خوښې ځوانان او د خپل خوښې مامورین وټاکي
ډېری داسې احزاب شته دلته چې هغوی د خپل حزب نه هغه ځوانان راټولوي او هغوی ته دندې ورکوي او هغوی په وظیفو ګماري او هغه ځوانان چې واسطه ونه لري یا پیسه ونه یا روابط ونه لري له چا سره هغوی په میدان پاتې ته د کار زمینه ورته نه مساعده کېږي نو موږ لا هم له دولت څخه همدا غوښتنه لرو چې باید هغه ځوانانو ته برخه ورکول شي چې هغوی مسلکي خلک دي باید دوی په دندو وګمارل شي
مننه له تاسو څخه بیا به هم راوګرځو ښاغلی جلسې صاحب ښاغلی جلسې صاحب ویل کېږي چې ځوانان د کوم چې فعلاً په دولت کې دي او یا هم تاسو پانچ زمینه ورته مساعده فعالیت کوي د ځینو لوړ رتبه مامورینو لخوا د مخالفتونو پر وړاندې عاجز پاتې کېږي او یا هم مجبور کېږي چې دندې پرېږدي علل عوامل اصلي څه دي دوی د کار ترسره کولو وړتیا نه لري او که ضعف په حکومتوالۍ کې دی
نه یو دغه دی چې په افغانستان کې بیکاری ډیره ده او ځینې وخت دغه سی هغه خلک یو مجبوریت دغه ده ما چې مجبوریتونه ویل یو مجبوریت ښایي دا چې د دې لپاره چې دی وظیفه لاسن ورنکړي نو هغه کوم امیر چې شی وای هغه ورسره وکړي یا ځینې وخت کې دی چې هغه امیر سم وي او دی لا وغومره هغه نه وي هغه ورته سم کار وایي خو دی به ممکن که ځوان نو هغه د ځوانۍ هغه ورسره دی په ډیر لږ وخت کې غواړي هر څه بدل کړي ورته سم کړي او دا نه کیږي هیواد په ډیر وخت کې مو خراب کړی دی کابو دیرس کال کې مو خراب کړی دی نو په لس پنځلس کلو کې نسو جوړولای نو اوس هم باید ورسره هغه ورو ورو پر مخ لاړ شو او دا وکړو تر څو چې وطن جوړ کړو
د ټولو کم تجربه کې څومره سبب شي چې دوی به کار وي
یو ما هم دغه خبر ته اشاره کوله د ځوانانو د تک او په ځوانانو ته د کار زمينه نه برابرولو دغه غو باندې غوښته یو لنډ تفسیر وکم یو هغه دا چې هغه ځوانان همدا اوس هم لسګونه وظیفې شته دي تاسو انټرنیټ ته لاړ شئ د اکبر سایټ راواړوئ هر ورځ لسګونه وظیفې همدا اوس به تر څو سوه وظیفې عملته وي یعنی کم هم نه دي څو سوه وظیفې به وي خو څوک ورته اپلای نه کوي داسې وظیفې هم شته دي چې دویم دریم وار ځل اعلان کېږي څوک نه پیدا کېږي ورته چې هلته اپلای ورته وکړي هلته ورشي درخواست ورکړي او کار په کار وګمارل شي هم په دې هغه کې دواړه یا لایو خو خپل ځوانان ملامت دي هغه کار نه دی کړی یعنی په خپل زده کړو باندې کار نه دی کړی باید زده کړې چې څومره ډېرې وي باید هغومره باید وکړي تر څو اول ځان یو چیرته ورسوي او بیا د هغه وکړي د کار غوښتنه دي وکړي مثلا زه هغه کومه هغه یعنی باید هغه وړتیا پیدا کړي په ځان کې باید خپل کار وکړي یو چیرته وړتیا پیدا کړي او بیا په ډېر اسانه باندې او په ښه موقفونو باندې به کار پیدا کړي له بلې خوا هغه ځوانان چې بیرون وځي له هېواده دا تنا دلیل بیکاری نه ده چې موږ هغه وکړو اې دی زوام کابو نیمایي به لدی هغه نه ځي چې دوی بیکاره دي ممکن نیمایي له بیکاری نه لاړ سي خو اروپا ته څوک له بیکاری نه ځي ډیری هغه ځوانان چې اروپا ته ځي له بیکاری نه نه ځي څو دلیلونه لري یو دا چې دلته ورته زموږ سره په ټولو سره ذهنیت دا دی چې اروپا ته لاړې نو هلته ډېره ښه هوا ډېره ښه پاکه ده ورځ جوړ شوی دی اول ته به مزی یو داغ هغه دی دغه فکر له ټول سره ده دغه شی ځوانان کړی دی یو هغه کټګوري دی ډیری له کورنیو سره ځي ټوله کورنۍ چې دلته مځکي کورونه کاروبار هر څه خرڅ کې ولاړ شي اروپا ته نو دوی خو له بیکارینه نه دي تللي ډیری داسې ځوانان دي چې هغوی پوهنتونونه په نیمایي کې پرېښي دي تللي دي داسې ډېرې کټګوري ځوانان دي چې هغوی دغه کسان دي چې شوقي تللي دي ډیری شوقي تللي دي نو هغه کسان چې واقعیا له کار لپاره ځي هغوی یا ایران ته ځي یا تر دوبۍ پورې ځي د افغانستان ځینې هغه د هغه ته ځي اروپا ته یو کم شمېر ځوانان دي دولت به په دې نه ملامته و چې دولت ورته کار نه او یوه فیصدي به همدغه سې تللي وي
خو په کومو برخو کې زمینه ورته مساعده شوې ده او هغه هم که مساعده شوې تاسو ورته اشاره درلوده چې په داسې ډول ورته مساعده ده چې دوی دا وړتیا نه لري یعنې هغه تجربه کافي تجربه نه لري چې هر څه په یو وار سره ترسره
کړي وګورئ زه یو بل شي ته همدلته رایه اوس چې مانه هېر شوی ولو دغه ځوانان چې هلته ځي هلته په هوټل کې دی کار کوي هلته په ډېرو مثلا هوټل هم یو څه ښه کار دی چې دی په هوټل کې کار کوي تر دې ډېر خشره خشره کار نه دي خو که دلته ورته وایي چې چوکیداری وکه نه کوي او هلته به یې کوي دلته به په هوټل کې ورته وایي په شرمی کې خو هلته یې کوي نو یعنی دغه هغه دی چې باید چې
مخنیوی
وایي یعنی دلته هماغه کارونه دلته هم پیدا کیږي تقریبا په هماغه سانه خو دی یو شوق هم ده چې دی له شوق هم ځي
په امنیتي برخو کې د ځوانانو نفس څومره ارزوي او څرنګه په ورته زمینه مساعده ده کنه ده مساعده
په امنیتي برخه خو ځوانان ته ډیر په اسانه کولای شي چلته لاړ شي ځکه جلب جذب هم پولیس لري هم اردو لري هم په امنیت کې لري تاسو ګورئ په پولیس کې ډیری ځوانان ډیر دي په اردو کې ځوانان ډیر ډیر دي یعنی دا اردو او پولیس تقریبا ټوله برخه ځوانان دي اکثرا
برخه دوی چربو جذب شي هلته خو پاتې کېدل یې د دولت له لورې ساتنه او د ښه فعالیت زمینه مساعده ول ورته څرنګه دي
ځینې دي نامنی په خاطر بیرته وځي او ځینې ممکن یو ښه کار پیدا کړي یو یا مثلا هغه سي جنگ دی روح څو تر یوې لسیزې واوخته نو هغه سړی په روحانم خسته کیږي چې هر ورځ هم دغه کار دی به جنگ ته ځي او بیرته راځي نو دغه هم سړی هغه کوي خسته کوي له جنگ نه خسته شوی دی او بل دا دی چې نلامنی ویره د ورسره چې نو دغه هغه هم دی او بل یوه لویه ستونزه به یې دی چې هغوی هغه نه لري یعنی ماشونه په خپل وخت نه ورکول کیږي لبل اړخه یو هغه دا دی چې اردو په امنیتي ځواکونو نه دی کړی دی باید د سرتیرو په روحیه باندې کار وکړي یعنی دا هغه نه وشته چې دوی د ماش لپاره
په لاړ اړخه بیا هم دولت ملامت
دی دولت تر یو ځایه ملامت دی خو مجبوریتونه هم لري اما ځینو اړخونو ته پام نه دی کړی یا به لږ پام کړی مثلا دوی باید په روحیه باندې کار کړی وای چې دوی د روحیه لوړ کړی موږ دومره وسلو ته اړتیا نه لرو څونه چې روحیه ته اړتیا لرو د سرتیر روحیه باید لوړوي په لوړ مورال باید جګړه وکړي له بلې خوا هغه دا دی چې دوی ماشونه هغه ورکول کیږي نو دغه بیلابیل دلیلونه دي او بیلابیل اړخونه دي چې اخکوي
ستاسو تحلیل هم راځان سره ولو په دې چې په ټولنیز برخه کې ځوانان ډېر فعالیت لري خاصا په بلخ ولایت کې خو بیا هم په ځینو مواردو کې د دولت له لوري دوی هغه بعضې کارونه باید سانسور شي ولې
د زکه چې زین سوانان شته دی ولا زد جلزی سب خبر زین خبر سره واقعا په ټکر کې مرخته خبره دای وای چې ډيري ځوانان د حواسه لوري زی خارج ته بهر ته جزه یو پختنه او تاسو کوم حواس هغه څنګه حواس او دوی ځان ستو د قاچاقیلار او د دومره پزان باندې خطر اخسل او الټ اورپات تک د خپل یو د منطق سره د منطق پر اساس خبره نه دی بالکل زما په ان
یو بخښنه غواړم چې تاسو د پختنه ته ځکه چې طرف واقع نه شو خپل اجازه صاحب جواب هم را سره ولرو خبروي
ګوري ما ویل چې کابو نیمایي د غځوانان له شوق ځي او نیمایي هغه ځي ما بیلګې مړاندې کړې هغه کورنۍ چې لدیج اروپا ته ځي نو هغه لکم هغه نه لري یعنی بیکاری نه ده
هغه سنتي ورته مسایدي کار زمينه
شته دلته کور لري کاروبار لري سرمایه لري هر څه کور خرچ کی دکان خرچ کی بل هر څه خرچ کی خپل سره زر خرچ کی اروپا ته لاش نه ده له شوق کار نه ده یو بل یو محصول د غلا تروسه د پنتون دویم دریم څلورم کال کې دی نو هغه محصول چیزی نو دا د بیکاری نه ځکه هغه تروسه محصول دی کار ته علاوه پات ده نو دا هم له شوق دی ما ول کابونی مایی زی نه مایی به ممکن له شوق نه تللی
مننه تاسو کول شیخ خپل باسه
دا بالکل زدا ور سره نه منم دا ځکه چې هغه کسان چې خپل کور پریږدي خپل ټول آلو مالو یال خرڅوي دلته ځي خارج تاقو یوازنه دغه یوازنه اندېښنه امنیتی اندېښنه ده دوی کچرته امنیتی اندېښنه ونه لري دوی چې کچرته دوی له هر اړخه سمبال وي دوی سره ارتیا لري چې خارج ته ولاړ شي دا بالکل دا نه پوهیږم چې خغلی بریالي سو وايي 500 سل نه کسان دار خمزي فکر نه کوم هغه کسان چې ټول فامیل تللي دغه اندېښنه یوازې اندېښنه
او که پاس پدې را شو چې ولې دولت کوشش کوي ځوانانو پر وړاندې کنټرول لري او بعضي موارد باید دوی فعالیتونه سانسور شي د بیلګې په توګه د خبریالۍ په برخه کې دلته په ویل کې چې خبریالۍ ته په فرهنګي فعالیتونو د زمینه مسایل تر خو بیا هم کنټرول موجود دی
حفظه صاحب دا داسې یو کار دی چې موږ او تاسو په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو دلته اوسېږو چې په دې ټولنه کې له بده مرغه حکومتي چارواکي تر دې حده پورې زورور دي چې هر څه غواړي خپل زړه پوری لارسی اوشی نه یو خبریال حق لري چې هغه کوم اطلاعات تبادله لسرسای ولري کوم اطلاعات چغواړي کوم اثر ډول چغواړي باید فعالیت وکړي دا حق دی باید وکړي خو نه بعد مرغه د دوی فعالیتونو مخنی ول کیږي دلته دلته بعد مرغه دا هغه قانون هغه د اطلاعات د لسرسای قانون نور کول کیږي خبریال هم طلب نه
یو ځدی خبریال په برخه کې نه غي نور موارد هم د پټول نه کې چې ځوانانو ته د پرمختګ زمينه ورته نه د مسایده لکه په دولتي درو کې د دوی جلب جذب
خدای یوازنی عامل حفظه سبب د فساد شتون دی دلته چې کله په ټولنه کې یو فساد یو خطبان نو ځان څنګه وښه کولای ما مخکې
ځوانان د فساد خبر د مبارزه په برخه کې دوی مسولیت لري چې د فساد سره مبارزه وکړي د خپل مکلفیت واجبې دي ترڅو هر تر سره کړي ځوانان
وګوره حفظه سبب تر تیر دمه یو ځوان هڅه کوي چې د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي خو له بده مرغه داسې مونږ تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې چا ته شکایت وکړو څوک مو شکایت اوري دا مهمه ده مونږ ته تر اوسه یو ځان نه پوهیږي چې چیرته د کچیرته دی یو کم یو معنی ممانع نت سره مخ کیږي دی نه پوهیږي کوم اداره ته شکایت وکړي او څوک هغه غوري ته ماته داسې ارګان وروخه په بلخ لري نه زو په بلخ ولایت کې داسې ارګان وکړي چې د ځوانانو ستونزو ته دوی غوږ نیسي او کم ځوان تللی دوی ته مثبت ځواب ورکړي دی
خو بیا تاسو باید متحرک اوسئ او فعالیت ترسره کړئ سره یو شی دغه منفي قدمات په وړاندې مبارزه وکړئ دغه خپل واجب هم ترسره کړئ
مونږ د یو ځوان په صفه شخصا خپل دی ځوان په
صفه ټولې ډول خبرې وکړو
سره ځوانان تر ډیره حد د خپل واجب تر سره کوي خو له بده مرغه د شرایط د سره غلای دی چې یو ځوان اوس د ته چمتو نه دی آماده نه دی چې د خپل شرایط زکه ستړي شي زیاتی مبارزه سوک سوې غږ نه اوري مبارزه څنګه دی د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي
تاسو خمانه نه اوره وګرځو خغلی شمسالدین الهام ته تاسو هم په دې برخه کې خبرې وکړي چې د پوهنې په برخه کې ځوانانو ته څومره زمينه د تلاتلو مسایده شوي او په دې برخه کې ځوانان څومره فعالیت کوي د افغاني ټولنې تقریبا 70 سلنه وګړي بې سواده کسان تشکیلوي
د پوهنې په برخه کې خو ډېر زیات کار شوی دی لکه څنګه چې ګورو د کرزی له حکومت نه را پدې خو تقریبا 14 کال کېږي چې ډیر زیات کار شوی دی د پوهنې لپاره کوم تاسو ګورو پوهنتون مکتبونه په ډیر ځایونو کې جوړ شوی. هغه سیمو کې چې چا د تعلیم نوم نه پیژنده هغلته هم اوس مکتبونه جوړ شوي دي، خلک روان دي خپل درسونه وایي. ډیری هغه خلک چې مثال د تعلیم نه ډیر لرې پاتې وه او له تعلیم څخه یې کرکه کوله، هغه اوس هم د ښوونځیو ته ځي.
اړتیاوې څه دي په دې برخه کې چې دولت باید څه کارونه ځوانانو ترسره کړي، خاصا هغه ځوانانو ته چې په لرو پرتو سیمو کې او پولیس والانو کې دي؟
دولت باید هغوی ته داسې کارونه، داسې زمینې ورته مساعدې کړي تر څو هغوی وکولی شي چې خپل تعلیم خطر سره کړی. لکه څنګه چې ډیری د لری پرتو سیمو کې مثال ښوونځي امکانات نه لري، پوره مجهز نه دي، یعنی د کتابونو ستونزې لري، د چوکیو ستونزې لري، حتی د تعمیرونو ستونزې لري. نو که دوی دغه وسایل هغوی ته مجهز کړي، هر څه ورته جوړ کړي، نو دوی به لا هم تشویق شي درسونه ته، د دوی هغه شمیر به هم زیات شي.
مننه ډیره زیاته ښاغلي جراسي صاحب ته به راوګرځو. په ډیر لنډ ډول کې راته وایي چې خوشبیني مو آیندې لپاره څه ده؟
راتلونکي ته ډیره هیله من یم، د یو ځوان په توګه زه ورته ډیر خوشبینه یم. نو ورو ورو به کارونه ښه کېږي. زور ته دا اوس نه چې د حکومت کارونو ته ګوري، تر اوسه په دې دیارلسو کلونو کې په بنسټیزو پروژو باندې کمه پانګونه شوې وه، خو دلته په نوي حکومت کې په بنسټیزو پروژو باندې ته ډېر پام شوی دی او په دې باندې ډېر کار شوی دی. کارونه به ورو وي خو بنسټیز دي. نو د تیرو حکومت کارونه یو څه تیز ولو خو موقتی کارونه ولو، دغه د وخت په تیریدو سره به بیا ارزښت کیده. مثلا موږ یو ثابت اقتصاد نه درلوده، یو بیلګه چې موږ یو ثابت اقتصاد تر اوسه نه درلوده، خو اوس په باندې دولت ځینې داسې پروژو باندې کار کړی دی لکه ټاپي پروژه یا نورې، لکه اوس څومره د مخکې چې د بندونو د برېښنایي بندونو هغه وشوه. نو دغه هغه څه دي، داسې ډېر نور پروژې هم دي، هغه هم دي چې دا به بنسټیز وخت به نیسي خو بنسټیز دي.
پلان ډول به زه هم نتیجه ګیري ولم. له نې بحث څخه دوستانو په دې نظر ول چې ترتمه ځوانانو ته زمينه د کار مساعده شوي، خو په ولایتونو یو محلي حکومتونو کې نه بلکې د مرکز په سطحه. لبل خو نظریات دوستانو دا و چې ویلې نامي سبب شوي چې ځوانان هر تلر شو. خغلی جرازی صاحب هم پر دې بست لول چې ویل تقریبا نیمایی دغه کسان د هوس لامل او هم د نورو وختونو پر اساس به هر ته مخه کوي. د سواد په برخه کې هلمندي ډیره وی ویل کېږي چې ځوانانو ته باید په لورو پرتو سیمو کې نسبت مرکزی سیمو ته د درس او تعلیم زمينه مساعده شي د دولت تلوري. او نوې حکومت ته هلمندي ډیره ده په دې دلیل چې پنسټیس کولو تر سره کوي. دا وه ځوان فکر خبرونه. تر بلې خبرونې مو په لوی څښتن سپارم. بریالي اوسئ.
جانا جانان وطنا افغان وطنا، جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وج دور نا اپ دشمن پورشا، ساد وج دور نا اپ دشمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وج دور نا اپ دشمن پورشا، ساد وج دور نا اپ دشمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، لالی گل گل سوانا او وینو لمبے دل ستا گل گٹھے تن کی تن کی ماشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، ساتو وجود دور نا
آپ دکھمن پورشا سات وجہ دور نا آپ دکھمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا سنا گلال نہ سنا لوئی پپارو دو کشل دتر تو مینے دو وفارن گنا لوئی پپارو دو کشل ہر ذکر نوین ساسی خفگان وطنا ہر ذکر نوین ساسی خفگان وطنا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا